یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. وړاندې په کابل کې د امریکا د سرپرست سفیر تن توند څرګندونې لرو چې پر طالبانو یې انتقادونه کړي دي. د افغانستان د تازه جګړو حال هم درکو. دا به هم واورئ چې په وروستیو جګړو کې په اروزګان کې د غوایانو د فارمونو ګټې اخیستمنې شوي.
د جنګو د لاسه نه څوک رانیوای شي نه سوداګر ځي چې رانی شي.
په خوست کې بیا وروستیو جګړو د لینی موټرانو اقتصاد ځپلی.
د میاشتې مې یو دوه یو لاک یو اتیا زره روپۍ پیدا کولی. اوس تقریبا زما درې موټر دي، شپېته زره افغانۍ نشم پیدا کولی.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د ماشومانو لپاره د مور د شیدو د ګټو په اړه د متخصصو ډاکټرانو څرګندونې اورېدلی شئ. یو شمېر نور مطالب هم لرو. تر هر څه مخکې خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه: په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارلز دفیر راس ویلسن یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې لارې خپله کړي. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت بحث وکړي. چین خبر ورکوي چې په سیمه ییزه کچه د کورونا وایروس اتیا مثبتې پېښې ثبت کړي دي. بشپړ خبرونه: په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارلز دفیر راس ویلسن یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې لاره خپله کړي. ښاغلی ویلسن دغه غوښتنه نن په یوه ټویټ کې کړې او ویلي دي چې د طالبانو تاوتریخوالی او کرکه هیڅکله هم د حکومت ولۍ د دوام یوه بڼه نه وه. ویلسن زیاته کړې چې د دې ډلې لخوا مخکینۍ سرپرې کول او اوسني بریدونه او هدفي وژنې د دې ښکارندویي کوي چې طالبان یوازې تاوتریخوالی پېژني او له سولې ویره لري. ښاغلی ویلسن وایي موږ له طالبانو غواړو چې سوله غوره کړي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت بحث وکړي. په دې غونډه کې به چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دورهي غړي هند چې د اګست له لومړۍ نیټې د دې شورا دورهي مشري هم په غاړه لري، په غوښتنه رابلل شوی په افغانستان کې د طالبانو د مخ په زیاتېدونکو حملو او پراخ تاوتریخوالي په اړه بحث وشي. په ملګرو ملتونو کې د هند استازي ټي اس تریمورتي د پنجشنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه د دې غونډې اعلان وکړ. دا دوې ورځې وروسته له هغې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د سیشن بی پورز لخپل هندی سیال اس جی شنکر سره تلیفونی خبری وکړی او په افغانستان کې د طالبانو د تاوتریخوالي د مخنیوي پر لارو چارو د بحث لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه وکړه. هند چې د راتلونکي 2022 کال تر پایه د دوه کلونو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورهي غړی دی، دا لومړی ځل دی چې په اګست میاشت کې د شورا دورهي مشري ترلاسه کوي. بل ځل به هند ته د راتلونکي 2022 کال په ډسمبر کې بیا د دې شورا د مشرتابه وار رسیږي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب وایي هیواد به د ټولو هغو افغانانو چې د بریتانیا له حکومت سره د کار کولو په ترڅ کې لوی خطرونه په ځان منلي حق ادا کړي. ښاغلی راب دغه څرګندونې پرون په لندن کې په یوه خبري کانفرانس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې او زیاته کړه:
Anyone that's helped the UK government, we've already
یقیناً هر چا چې د برتانیا له حکومت سره مرسته کړې وي، موږ تر اوسه 2300 وفادار افغانانو ته چې د برتانیا له حکومت سره کار کړی او د هغوی کورنۍ ته اجازه ورکړې چې د هیواد ته ورسي. موږ به دغه پروسې ته دوام ورکړو تر څو دا مسله یقیني کړو چې د پور پرې کولو پر رڼا کې په دغه پروسه کې شفقت او نور شفاف معیارونه په پام کې ونیول سي او د هغو چې مشت وفادار پاتې سی او پر ځان یې لوی خطرونه منلي حق ادا سي.
له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره سم د بریتانیا ترڅنګ د امریکا د متحدو ایالتونو په ګډون یو شمېر نورو هیوادونو هم له دې هیواده د یو شمېر افغانانو چې له دغو ځواکونو یا د دې هیوادونو له حکومتونو سره کار کړی د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. تېره ورځ د کاناډا د کډوالو چارو وزیر هم خبر ورکړ چې د افغان ترجمانانو په کابل کې د کاناډا د سفارت د کارکوونکو او د هغوی د کورنیو لومړۍ ډله کاناډا ته رسېدلې ده. د کاپیسا ولایت امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د افغان هوایي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې 15 طالبان وژل شوي دي. د کاپیسا د امنیې قمندانې وایان شایق شورش ازادي راډیو ته وویل دغه عملیات تېر شپه د نجراب ولسوالۍ په درې افغانیه کې ترسره شول چې په نتیجه کې د طالبانو د یو مهم قمندان په ګډون د دې ډلې 15 غړي وژل شول. نوموړي زیاته کړه چې په سیمه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې د دوی له لوري چاته زیان نه دی رسېدلی. طالبانو تر اوسه د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د ځنګلونو اور لګیدنې د سیمو د جبري تخلیه د ملکیتونو د تخریب او په ځینو مواردو کې د خلکو د مړینو سبب شوي دي. تر ډېرو چارواکو دغو اور لګیدنو علت اقلیمي بدلون بللی دی. له درې اونیو راهیسې د کالیفورنیا په شمال کې یو ځنګل کې لګیدلی اور یو تاریخي ښارګوډی تخریب کړی. ګڼ کورونه او تجارتي مرکزونه یې په ایرو کې ډوب کړي دي. بلخوا په ترکیه کې هم پرون په یوه برېښنا کوټ کې د اور لګیدو له کبله په سلګونو کلي له خلکو تخلیه شوي. په همدې حال کې د یونان د اور وژنې مامورین د اولمپیک یوې لرغونې ساحې ته نږدې د اور وژنې هڅه کوي. هلته د شمالي مقدونیا حکومت پرون پلازمینې سکوپیا ته د نږدې ساحې په ګډون په ځینو سیمو کې د ځنګله د اور لګیدو له کبله دېرش ورځنی بیړنی حالت اعلان کړی دی. چین نن جمعه په محلي سطح د کورونا وایروس اتیا مثبتې پیښې ثبت کړې دي. دا تازه پیښې داسې مهال ثبتېږي چې دغه هیواد هڅه کوي په پراخه کچه د کورونا وایروس د خپرې شوې څپې مخه ونیسي. دغه مثبتې پیښې د 2019 میلادي کال په وروستیو کې په دغه هیواد کې د کورونا وایروس د خپرېدو له پیل راهیسې بې ساري بلل شوي دي. چین له څو نورو هیوادونو سره هڅه کوي چې د کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغۍ د دلتا بڼې په وړاندې مبارزه وکړي چې په چټکۍ په خلکو کې خپرېږي. په چین کې اته پنځوس تازه پیښې په ختیځ ښار یانګژو او نورې په شپږو نورو ولایتونو کې ثبت شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي چې طالبان له سولې ډاریږي او یوازې د تاوتریخوالي په لاره پوهیږي. د امریکا د سفارت سرپرست او شارج د افیر راس ویلسن نن له طالبانو وغوښتل چې د سولې لاره خپله کړي. وروسته تر دې چې د 2000 کال د فبروري په 9 له طالبانو سره امریکا د سولې تړون وکړ، شایي دا د طالبانو پر ضد د یو امریکایي ډیپلوماټ تر ټولو سختې نیوکې وي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د جګړو له اوج سره په کابل کې د امریکا سفارت ویلي دي چې طالبان له سولې ډاری کی او یوازې د جګړې او تاوتریخوالي لاره پیژني. دا مطلب په کابل کې د امریکا سفارت شزدافر راس ویلسن د جمعې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه بیان کړی. نوموړي ویلي دي چې د طالبانو خشونت او نفرت هیڅکله هم د تلپاتې حکومتوالۍ بڼه نه وه. د دې ډلې له لوري مخکې د سرونو غوڅول، یرغلیز مرګ او سني هدفي وژنې ښکاره کوي چې دوی یوازې تاوتریخوالی پیژني او له سولې ډارېږي. زه له دې ډلې غواړم چې د سولې لاره خپله کړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د برېټانیا دایمي استازي برابر ویلي دي چې لا هم د ملګرو ملتونو له تور لیسته د طالب مشرانو د نمونو د لرې کېدو لپاره کوم دلیل نشته. میرمن بارا د هندو له ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي دي چې د افغانستان وضعیت ساري. په ښارونو د طالبانو بریدونه له انساني حقونو سرغړونه، برېټانیا، هند او نور هیوادونه او په ځانګړې توګه د افغانستان ګاونډي هیوادونه جدي اندېښمن کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان ټینګار کوي چې له امریکا سره د هوکړې له مخې باید د دوی د مشرانو نمونه د ملګرو ملتونو سازمان له تور لیست لرې شي او د افغان دولت له زندانونو د دوی بندیان خلاصي. خو افغان حکومت د طالبانو د غوښتنو د عملي کېدو لپاره د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي په کمښت او په اوربان ټینګار کوي. هغه څه چې تر اوسه طالبانو نه دي منلي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی له امریکا سره د سولې هوکړې ته ژمن دي، خو امریکا دغه هوکړه تر پښو لاندې کړې. دا په داسې حال کې ده چې له بل هر وخت زیات په افغانستان کې جنګ جګړو زور اخیستی. طالبانو د څو لویو ښارونو په مرکزونو له هغې جملې په هرات، هلمند، کندهار، شبرغان، تخار او نورو باندې بریدونه کړي. د تازه راپورونو له مخې تېره شپه طالبانو د نیمروز په مرکز زرنج ښار هم یرغلیزه حمله کړې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا شارج دافیر په کابل کې راس ویلسن وایي چې طالبان یوازې تاوتریخوالی پیژني او له سولې ډارېږي. په هغو ځایونو کې چې په روسیو کې جګړې زیاتې شوي دي او تیزې شوي دي، یو هم د هلمند مرکز لشکرګاه ده. نن سهار په خواله رسنیو کې د لشکرګاه د ښار داسې تصویرونه خپاره شول چې د ښار په مختلفو سیمو کې اورونه بل دي او لوخړې پورته کیږي او خلک منډې وهي. د لشکرګاه د وضعیت په اړه مدني فعال امان الله په ټلیفون را سره دی. له دوی به واورو چې تازه معلومات څه دي، د لشکرګاه په کومو سیمو کې جګړې روانې دي؟
دا اوس پیلا نه د لشکرګاه په مرکزی نقطې کې عمومي جاده چې د ښار ده، چې هلته مارکیټونه دي، دکانونه دي، ټول اور اخیستی دی، ټول ښار اور اخیستی دی د جنگ له عمله څخه. جنگ روان دی په مرکزی نقطې کې د ښار. دا اوس پیلا جنگ روان دی، ټول ساحې د جنگ په جګړې زالت کې دي. د چارانو او ټول هغه مالی امکانات ټول په اور باندې وستره لمبه ده. دا اوس پهلن د خلکو کورونو اور اخیسته دي، د خلکو مارکیټونو اور اخیسته دي، خلکو خپل خلکو اور اخیسته دي، خپل انسانانو اور اخیسته دي، د انسانانو جسدونه په تړکانو پراته دي، په کورونو کې ورته پراته دي. د شخول لپاره دومره یو کس پیدا کیږي چې دا اوس پهلن فقط ته خاورو ته وسپاري. وضعیت وحشانه وضعیت په لشکرګاه شهر کې اور بل دی، تور دود دی، ټول لشکرګاه د خلکو وضعیت ډیر بد حالت کې دی، ډیر په سخت حالت کې دی. آتا چې مړی ورته پراتی، زخمیان ورته پراتی، تر شپخانو پورې نسی رسولای. د مړی وضعیت په داسې حالت کې دی، دا اوس په لنز ما د ملګری سره زه تماس کوم چې په کور کې څلور جسدونه ورسره پراته دي، هغه ته د شخول څوک نه پیدا کیږي چې دا اوس پر پکت د خپل کورنۍ د غړو جسدونه خاورو ته وسپاري. د لشکرګاه وضعیت په داسې حالت کې دی، د لشکرګاه د خلکو وضعیت دغسې بد او بد وضعیت کې کړل.
بله، ملګرو ملتونو روانه اونۍ راپور ورکړ چې په لسګونو زره کسان د جګړې په منځ کې بند پاتې دي. څنګه تاسو معلومات لري چې ځینې خلک توانېدلې دي او اټکل کولی شئ چې څومره خلک به توانېدلې چې د جګړو له دغو سیمو ووځي؟
بالکل، د شاتخ زیات مېر زیات کړي، د شاتخ کډوال سوي دي، لیر پرتو سیمو ته اطرافو ته کډوال سوي دي. اما هغه کورنۍ چې د اوس د جګړې په مرکز کې شتون لري، چې هلته جګړه روانه ده، مرمۍ اوري، مرمۍ د باران په شکل باندې هلته اوري، هغوی نسي کولای چې خپل کورونو څخه ووځي. دواړو لوري د جګړې هغه اصول نه مراته. تاسو وګورئ چې د یوې خوا څخه طالبان د خلکو د کورونو څخه استفاده کوي، د خلکو په کورونو کې د خلکو کورونه سره کړی دي، د هغه څخه د څنګهر په شکل باندې استفاده کوي. د بلې خوا څخه دولت په هغه سیمو باندې جنگ کوي چې هلته طالبان وي، هغه نه د خلکو دواړه طرف، د خلکو عام خلکو ژوند ته متوجه نه دي، د خلکو مالونه همداسې ولاړل، د خلکو سرونه همداسې ولاړل، شجاع او ماشومان په دې جنگ کې ټوټه ټوټه سوله، د بمبار د غلاندې رااله. یو لوري هم ملکی خلکو ته، د ملکی خلکو تلفات ته متوجه کیږي نه، او نه هم د وغوی د مرګ او ژوبلې په اړه باندې فکر کوي. د یوې خوا څخه یو طرف چې دی، طالبان د ملکی خلکو کورونه بلند منزل سنگر ګرځوي، په شهر کې بلند منزل سنگر ګرځوي، د هغو څخه استفاده کوي. د بلې خوا ته جګړه ده، د حکومت جګړه پر هغه لوري باندې ده. هغه کسان چې دا اوس پیلن په شهر کې دی، هغوی چاره نه لري، په دې کور کې مجبور دي چې پاتې شي، نسی کولای چې د خپل د اوسنی حالت کې د شهر څخه ووځي. زیات په زرهاو کورنۍ کډوال سي، دا په زرهاو کورنۍ وسم د شهر په منځ کې پاتې دي، په خپل کورونه کې دي. دا وسم زور سره په تماس کې هم هغوی نسی کولای چې د جګړې زالت څخه په دغه اوسنی چې جګړه جریان لري، د خپل کورنۍ څخه ووځي.
د زخمیانو سره جنو مؤسسو لکه سور صلیب چې په خوای ویل چې دوی مرسته کوي، او یا جن نور خیریه مؤسسه او همدارس ډاکټران او دغه خلک مرسته کولی شي او کنه؟ لکه څنګه چې تاسو وضعیت بیانوي، وضعیت تر دې ډیر تریخ دی چې له ټپیانو سره مرسته وشي.
بالکل، تیر ورځ موږ نن سره مور سره په تماس کې وو چې په اکثره کورونو کې د کلیکونی په نامه کومه ساحه ده، او د شار په دغه بیا هم په مرکزی نقاطو کې په کورنۍ کې مړی او زخمیان پراته دي چې هغوی د مرګ سره نږدې دي. سور صلیب هم نه توانېږي، ځکه چې هغه موټرونه چې د سور صلیب دي، هغه کارګران چې دا اوس فعلاً مصروف دي، هغوی هم په دې باندې خپل آواز پورته کوي چې موږ نور نسو توانېدلی چې د کومې ساحې څخه ټپیان راټول کړو، د کومې ساحې څخه مړی راټول کړو. همدارنګه هغه روغتونونه چې په شاوخوا سیمو کې دي، خپل عمومي روغتون چې د بوس روغتون دی او صحت عامه، هغوی هم خپل آواز پورته کړی دی چې موږ نور نسو کولای. زخمیان دي، ټپیان دي، مړی دي، زموږ تر وسه وتلې ده، یعنی دا ستل نه دي، دوه سوه نه دي. په هر کورنۍ کې دا اوس هم چاته شمېره نه معلومیږي. تېر ورځ زه د خپل ملګرو سره تماس کوم چې د کلیکونې په نامه باندې کومه ساحه ده، چې وایي زموږ په کورنۍ کې دا اوس داسې شدید زخمیان پراته دي چې هغه د مرګ او د ژوند تر مابینځ دي، اما دومره څوک نشته چې انتقال یې کړي. هغه سور صلیب دی او کومې نورې هغه روغتیایي موسسات دي، او خپل د صحت عامې ریاست او بس روغتون دی، هغوی مصروفه دي، اما نه توانېږي چې د کومې ساحې ته راټول کړي. هغوی هم دا آواز پورته کړی دي چې نور موږ نشو توانېدلی چې د کومې ساحې ته راپورته کړو، او موږ مصروف یو، شپه ورځ مصروف یو.
ډیر مننه امان الله چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیستلې. وی خبرتیا وروسته به د افغانستان د روانې جګړې د اقتصادي اغیزو په اړه واورئ، چې په ځینو سیمو کې بدې اقتصادي اغیزې هم پر ځای پریشي دي، البته حتی په هغو سیمو کې چې هلته لا جګړې نه دي ورسېدلې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په خوست کې د کابل او ګردیز اډې موټر چلوونکي وایي په هیواد کې د وروستیو او جنگ جړو د زیاتېدو له امله د دوی د موټرو سورلۍ کمې شوي دي او کاروبار یې سخت اغېزمن شوی دی. دوی وایي په لویو لارو کې د جنګونو له امله یې وسایط په مرمیو لګېږي او ځینې وخت د موټرو چلوونکي او مسافرو ته هم زیان اوړي. په سویل ختیځ زون کې د 203 تن درخولي اردو چارواکي وایي د لارې د امنیت خوندیتوب لپاره یې ځینې کامونه اخیستي او یو شمېر نور په پلان کې دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د نږدې 18 کلن جمشید غږ دی چې د خوست ښار په لویدیځه برخه کې د کابل ګردیز اډې تر څنګ د موټرو د پرزو د خرڅولو دوکان لري. دی وایي مشرور یې د خوست کابل په لویه لاره موټر چلاوه او له دې لارې د خپلې کورنۍ لپاره حلاله روزي پیدا کوله. نوموړی د تېر شوي لوی اختر څو اونۍ وړاندې هغه مهال چې له کابله یو شمېر مسافر خوست ته روان کړي وو د لوګر ولایت په محمد اغا ولسوالۍ کې د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې بند پاتې شو او د جنگ یوې مرمۍ ترې ژوند واخیست. جمشید د خپل ورور په اړه وایي
کوبل نه وروتله وم په لیار کې بس جنگ شروع شو واسطه پته نه ولګېده چې کوم طرف نه شهید شو دا پته مې تر نشته ایسه.
خامخا ورور وي زور غواړي خامخا ولې چې په داسې صحنه کې چې د لاس په ګناه نو بس ووژل شي کورنۍ ولا خفه کیږي او درد احساسوي.
دای وای ورورې واده کړی وو او د دوه نرینه اولادونو تر څنګ اته لونې لري خو د ګڼو نورو ارمانونو تر څنګ د خپلو اولادونو د زده کړو ارمان له ځان سره یې وړ. د خوست او کابل تر منځ د همدې لویې لارې نور موټر چلوونکي هم په دې لاره کې لښته نام نه یو پتنګ شوي دي. دوی وایي په هیواد کې د وروستیو جګړو د زیاتېدو له امله د موټرو سوارلۍ هم کمې شوي او د دوی کاروبار یې اغېزمن کړی. د دې لوی لارې یو تن موټر چلوونکي همایون ازادي رادیو ته وویل
والا قدر ته وایم چې زمونږ د خوست لاین ته دویمه درېمه څلورمه بکسه ماره وستلې د میاشتې مې یو دوه یو لک یو 80,000 روپۍ پیدا کولې. اوس تقریبا زما درې موټر دي 70,000 افغانۍ نشم پیدا کولای. زمونږ د نامنې د واجې لارې خرابوالې واجې د پرلې کمبود ته امنیت واجې مثال زمونږ کارم خراب دی ډېر.
د دې لوی لارې د امنیت د خوندیتوب لپاره چارواکي له هم په ژمنو پسې ژمنه کوي خو د موټر چلوونکو له خبرو داسې ښکاري چې ښکاره بدلون پکې نه دی راغلی. په پکتیا کې د 203 تن درخولي اردو ویاند ایمل مومند وایي د لویو لارو د امنیت خوندیتوب یې لومړیتوب دی.
دو ورځې وړاندې دفاعي او امنیتي ځواکونو د لوګر مرکز اړوند د قلعه سید حبیب الله په سیمه کې د ګډو دفاعي او امنیتي ځواکونو یو قوي بیس جوړ کړ چې دغه بیس به د لارې د امنیت د تامینولو په موخه د لارې په اوږدو کې دوامداره ګرځنده ګزمې ولري. همدارنګه د لارې په اوږدو کې په هر هغه ځای کې چې وسلوال طالبان په غلچکي ډول د وزې او زموږ ملکي او نظامي خلکو ته ستونزې پیدا کوي هلته هم د بیزونو د جوړولو پلان شته.
د خوست یو شمېر اوسیدونکي هم د کابل او د دې ولایت ترمنځ او لوی لاره چې تر ډېره د لوګر ولایت په اړوند سیمه کې نه امنه ده د امنیت له نه خوندیتوب اندېښمن دي او د لوګر په ځای امنیتي چارواکو غږ کوي چې د خوست پکتیا او د پکتیکا تر څنګ د یو شمېر نور ولایتونو د اوسیدونکو د ډاډمن تګ راتګ لپاره دی د دې لارې امنیت په ژمنو نه بلکې په عمل کې خوندي کړي.
په خوست کې د لاینی موټرانو اقتصادي ګټې جګړو اغېزمنې کړې دي. په اروزګان کې چې د غوایانو د فارمونو جوړولو په وروستیو کلونو کې وده کړې ده جګړو اغېز پرې کړی دی او خلک وایي چې اوس اقتصادي ګټې نه لري لکه څرنګه چې پخوا یې لرلې. تفصیل په دې راپور کې.
دغه فارمونه په اروزګان ولایت کې خلکو په خپل شخصي لګښت جوړ کړي دي چې تر ښه ساتنې وروسته یې بیا نورو ولایتونو ته انتقالوي. په دوجیزه ډول څاروي په دې ولایت کې له پخوا خلکو په کورونو کې ساتلې خو په معاصره توګه د غویانو د فارمونو رامنځته کېدل په اروزګان ولایت کې نوي دي. جمعه خان د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سرچېخلو په سیمه کې په نوې بڼه د غویانو فارم جوړ کړی دی چې اوس مهال یې په پالنه بوخت دی. د دا پارم که هم د کلیوالو خلکو د غویانو د غوجلی په څیر دی، خو توپیر یې دا دی چې دا غوجله غټه ده، ځکه تر 200 پورې غویان پکښې کې ساتل کېږي. او بل توپیر یې دا دی چې دلته په دې پارم کې غویانو ته بل ډول حیواني خوراک ورکول کېږي، نه هغه ډول لکه څنګه چې کلیوال ورکوي.
شل ورځې یا 25 ورځې موږ ډېر کم خواړه ورکوو، هغه ډوډۍ یا کنجوره جوارین وړه وربش بنګې دا موږ ورته دغه کوو، لږ کم کم ورکوو چې دی ورسره مختص شي. بیا چې شیر ورسره مختص شي، بیا یعنې په لس فیصده کې یو فیصد یې فروړې، نور ګرده جواري جوارین وړه یې بنګې یې په ژمي کې، او کنجوره یې دا د موسې کنجوره یې او ډوډۍ یې دا موږ د ده در بسه پرې ورشو. شر څونه دی خوړای سي موږ هغونه ورشو.
جمعه خان وایي په یاد فارم کې دوی کوم ځانګړي نسل غوایان نه ساتي، بلکې د کلیوالو او کوچانو څخه یې پیري، او یوازې د کلیوالو او کوچانو سره یې توپیر د څاروي په ساتنه او یا هم خوراکه کې دی. نوموړي وایي دوی په هره میاشت کې له 500 څخه نیولې تر 300 پورې غوایان پلازمینې کابل، غزني او نورو ولایتونو ته انتقالوي، خو وایي اوس یې رواني جګړې کاروبار ټکنۍ کړی دی.
جنګونو دونه تاوان راته کړی دی، یعنې پخوا به په میاشت کې دوې درې پیرې د جزګه سمال باروي، اوس پکې وچ کندهار ته یو سړی نه بیایي. یعنې دلته پر مالو دونه تاثیر کړی دی، پخوا به سوداګر راتله، یو مسکین به دانه کلګۍ ساتلې وه، هغه بیا راوستې ولځای لس شل به راوګټي، هغه دا چې د جنګو د لاسه نه څوک رانیوای سي، نه سوداګر راځي چې رانیسي، خلک په ځان سیاریان چې د سهار او د ماښام ته نه لري.
د جمعه خان سره په دې فارم کې درې نور کسان هم په کار بوخت دي، او هغوی ته میاشتنۍ تنخوا ورکوي. جان اغه خوشحال بیا د دغه ولایت یو بل اوسیدونکی دی چې د غویانو پارمې جوړ کړی دی، او اوس د خپلو څلورو نورو ورونو سره یو ځای په پالنه بوخت دی. نوموړي وایي په فارم کې اوس تر اتیاو پورې غویان لري، او د فارم جوړولو پیل یې لومړی له یوه غوایي څخه کړی دی.
مخکې مو د ځمکو کار کوی، ځمکو کارونه خو موږ داسې سول چې چندانې فایده نشته پکښې کې. کرار کرار د ځمکو د کارو سره دا یو غوی رانیوي رانیوي، اخر مو دا فارم چې راویستې دا فارم نو ښه دی، سړی پختای فارم په بلې او ګټم بیا کې یو ډنګر رانیسو چاغې کړو، بیا به وځو بل ولایت کې خرڅ کړو، عدالت ته خرڅ کړو، چې ګټه پراله هلته یې خرڅ کړو.
خوشحال وایي د خپل کاروبار څخه زیات خوشحاله دی، او له نورو ځوانانو هم غوښتنه کوي چې یو کاروبار ته مخه کړي. د کرنې او مالداری د ریاست د معلوماتو پر اساس چې په دغه ولایت کې اوس مهال تر شلو پورې د غوایانو فارمونه په نوي بڼه جوړ سوي دي، چې تر څنګ یې لسګونه کسانو ته هم د کار زمینه پکښې کې برابره سوې ده. د اروزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست چارواکي دا ښه قدم بولي، او وایي چې په دې سره به د غوایي د غوښې کیفیت ښه او قیمت به یې ټیټ سي. د یادې ادارې مشر احمد شاه خیری ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د یاد فارم لرونکو سره د فارمونو د لاودې په موخه که دوی هر ډول اړتیا ولري دوی به ورسره مرسته وکړي. نوموړي وایي په دغه ولایت کې سږ کال 50% مالداري او زراعت وچکالۍ ځپلی دي. اروزګان ولایت یو د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې د کرنې او مالداری د ریاست د معلوماتو پر اساس چې د 80% خلکو اقتصادي پر کرنه او مالداری ولاړ دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ په یو شمېر ښارونو کې د اور لمبې تر ښارونو رسیدلې دي، خو دا لمبې د افغانستان په څیر نه دي چې جګړو رسولې دي. په دغو هیوادونو کې جنګونو اور اخیستی دی. دا اورونه په داسې حال کې بل شوي چې سږنی دوبی په ګڼو هیوادونو کې د تودوالي له نظره تر ټولو تود دوبی ګڼل شوی دی. د اور لګېدو له کبله زرګونه کسان مجبور شوي چې له کورونو ووسي. نور حال په دې راپور کې
د نړۍ په څو هیوادونو کې په ځنګلونو کې د لګېدلي اور له کبله خلک مجبوره شوي له خپلو هستوګنځایونو ووځي، ملکیتونه یې ویجاړ شي، او په ځینو مواردو کې مرژوبلي ورواوړي. تر ډېره چارواکو د دغو اور لګېدنو علت اقلیمي بدلون بللی دی. له درېو اونیو راهیسې د کلیفورنیا په شمال کې د ځنګله اور یو تاریخي ښارګوټی ویجاړ کړی، ګڼ کورونه او تجارتي مرکزونه یې لولپه کړي دي. په ترکیه کې هم پرون په یوه برشنا کوټ کې د اور لګیدو له کبله په سلګونه کلي له خلکو خالی شوي دي. په ترکیه کې له څو لسیزو را پدې خوا داسې اور نه ولیدل شوی. په دې هېواد کې د اور لګیدو له کبله 8 تنه مړه شوي او لسګونه نور په روغتونونو کې بستر شوي دي. د دغه هېواد په مګولا ولایت کې چې د بودروم توریستي ښار پکې دی په شپږو سیمو کې اور لګیږي. همداراز د انتالیا ولایت په 50 سیمو کې اور لګیدلی دی. په همدې حال کې د یونان د اور وژنې مامورین د اولمپیک یوې لرغونې ساحې ته نږدې د اور وژنې هڅه کوي. هلته د شمالي مقدونیا حکومت پرون پلازمینې سکوپی ته د نږدې ساحې په ګډون په ځینو سیمو کې د ځنګله د اور لګیدو له کبله 13 ورځنی بیړنی حالت اعلان کړی دی. په جنوب ختیځ اروپا کې دا اور په داسې حال کې خپور شوی چې په دې سیمه کې هوا په بېساري ډول توده شوې ده. سژنی دوبی د تودوالي له نظره په ډیرو کلونو کې نه ولیدل شوی، خو د امریکا په کالیفورنیا کې وچې هوا له باد او لږ لندبل سره د اور د خپرېدو لپاره مناسب شرایط برابر کړي دي. د گرین ویلی په تاریخي ښارګوټي کې د اور لمبې د هغه تر مرکزی برخو پورې خپرې شوي او اکثره کورونه په لمبو کې سوځي. دا ښارګوټی د 19مې پیړۍ په نیمایي کې هغه وخت جوړ شوی چې خلک به د سرو زرو د موندلو لپاره کالیفورنیا ته تلل. د دغه ښارګي ځینې لرګین کورونه څه باندې 100 کاله پخواني دي. اور وژونکو پرون په دغه ښارګي کې چې 800 اوسیدونکو ته ویل شوي وو چې ووزي د اور وژلو ډېرې هڅې وکړي، خو تر اوسه د چا د ژوبلیدو یا مړینې راپور نه دی ورکړی شوی.
ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 0.5 اوریدل شي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې مو مخکې د یو مدني فعال په وینا واوریدل چې د هلمند د مرکز لشکرګاه امنیتي وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی. کوم راپور نه چې ازادي راډیو ترلاسه کړی دی، په لشکرګاه کې سخت جګړه روانه ده. ملکیان د جګړې په منځ کې گیر پاتې دي. د خلکو شتمنۍ سوسیدلې دي، د خلکو کورونه ړنګ شوي دي. طالبان هڅه کوي چې د لشکرګاه ښار ونیسي او افغان امنیتي ځواکونه د هغوی په مقابل کې جګړه کوي. نن 2 بجې ولایت په ولایت پروګرام مو هلمند ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې په دې خپرونه کې د سکایپ له لارې او د ټلیفون له لارې برخه واخلئ، د خپرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ، او که چیرته تاسو په دې خپرونه کې د خپلو سترګو لیدلی حال هم له موږ سره شریکولی شئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو له لارې دغه غږ تر نورو چارواکو پورې ورسوئ. د ټلیفون شمیرې به د خپرونې په ترڅ کې تاسو ته اعلان کړو، خو البته اوس هم که چیرته تاسو قلم لري یا په موبایل کې ثبتوئ، زه به دا شمیرې تاسو ته اعلان کړم. کورنۍ شمیرې مو د 0909 203 1540، دا شمیره تکراروم، 0909 203 1540. بله کورنۍ شمیره مو د 0908 202 1550، تکرارې 0908 202 1550. د خبرونه پترس کم ولایت په ولایت کې دا شمیرې تاسو ته تکرارو. هلمند ته ځانګړې شوې ده. اوس هم دا سجرډو د یو شمیر اوریدونکو څرګندونه.
تاسو لا پیغامونو
ګران اورو د نړۍ ټول مسلمانانو ته، افغانستان چې اوس کورونا دای سرایت کړی دی چې په زرهاو نفر مړي، دا خدای خصوصل هاو یا دی په زرهاو مړي چې درک نه پلري، او بل د روپۍ چې د کورونا په نامه باندې تیور کې هم دغه لپاره نه مصرف کړی. زما د ټول نړیوالو څخه دا هیله ده چې دا سم مدیریت کې د دې اروپایي معلوماتو بس خاص وکړي. دا چې حالې په افغانستان کې چې دغه ورځ چې پر غرو باندې راښکته چې د کورونا داسې ستړیا او سختي جوړه کړې په ټوله سهاراو کې منطقې درک نه لري. مشکل طالبان په لاس کې دي، ډېره سخت سړي جوړ کړي، او بل یو داسې د نړۍ د سړاو توګه بس په ټول افغانستان کې خبره ده. زما د نړیوالو څخه دا خیره ده چې خپلې مرستې ادري روکي او خپلې مدیریت
مهدوست ولایت د بالامرغاز د ولسوالۍ ځینې در سره په خبره کې ما موږ سره د کورونا پاکل ځینې کې هیڅ نه کومک نه در سوې نه د مویسات د خوا ځینې نه د دولت د خوا ځینې موږ په منځ کې کې کورونا داسې تیزه ده کالګم شین لري د اقتصاد د خوا ځینې ضعیف دي. بالا ورور نوم دولت لاسرسی ستا نمو ډاکټر ته لاسرسی سه نه سړک لرو نه موټر لرو نو موږ د دولت ځینې دا خواهش کوو موږ سره دې کومکونه وکړي موږ د انساني ناورینو سره مخ یو. وسلام
حق دے جلالآباد ولایت میں تاثر تماس کے اور عدالت کاروبار میں نشتا کرونا دا غریبان جنگوں میں پکڑ کر مک دے دے ہم بھوک رہے اور عدالت ہوئی ہو لگا کم خلے کی کیا سر امرت سے کہیں لگا سیاسی موسی سے ہوتا کا موسی دما جرم رہے سچ کی کم دے دل کا آگے کیا سر امرت سے کی گئی تھی یا ملک کی عدالت دیشی نہیں کم دے رہے تھے کر دے غریبان.